السلام علیکم قدر من اوریدون کو مشال ریڈیو ته مو وغنی ولې چې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو خبرونه کوي دا مو د نن ورځې روسته خبري غړې دا چې د وړاندې کول لپاره ز نجیب امیر تر پراک پو سټوډیو کې په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ نه بیلا بیل راپورونه درته لرو مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو مرکه هم را سره شته او په سر کې خبرونه درته لرو چې زما همکار منور شه تاسو ته وړاندې کوي
د خبرونو سرټکی پاکستان د افغانستان د بیا ودانې لپاره د دغه هیواد سره د همکارۍ ژمنه څرګنده کړې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وای چې په هیواد کې د برمتنیونې پیښه بد اثرات ولري او امریکا ویلي روس ته په شام کې د بشار الاسد د مخالفینو پر ځای اسلامي دولت وسلواله ډله په نخښ کړی او اوس د خبرونو تفصیل پاکستان وای د افغانستان په بیا ودانې کې بعد دغه هیواد سره هر ډول ممکنه مرسته کوي دا خبره د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان شریک اقتصادي کمیشن د لسمې غونډې د پرانیستې په وخت وکړه نو موري زیاته کړه چې په دې لړکی په افغانستان کې یو شمیر پرمختیایي منصوبې شروع کړې دي
As regards 200 beds Jinnah Hospital at Kabul, the required funding was released to NLC.
کابل کې د 200 بسترو جنا روغتون د پاره NLC ته پیسې جاری کړې شوې دي چې دا راز دغه روغتون په وخت مکمل شي دا شان د زر ماشومانو د پاره رحمان بابا سکول کې د هاستل کار سرته پر رسیدو دي د پاکستان قومي صحت اداره باندې پیمز او پیښور کډنی سنټر په مرسته د افغانستان نشتر کډنی سنټر یا پښتورګو د علاج مرکز د پاره 1019 کسانو ته روزنه ورکوي
اسحاق ډار په دې مقدمه هم ویل چې پاکستان کې 2255 افغان زده کوونکو ته په روان کال کې د مفت تعلیم لپاره وظیفه ورکړل شوې ده د شریک اقتصادي کمیشن د غونډه کې د دواړو هیوادونو د خزانه د وزیرانو نه علاوه یو شمیر اعلی چارواکو هم ګډون کړی وو په کوټه کې د اتوار لورځ راهیسې اورګاډي چلوونکي یا ډرایوران په احتجاج دی او غوښتنه کوي چې د اورګاډو انجن دې ورته روغ کړي چې د دوی په خبره نور د اورګاډو حادثاتي پیښه کم شي هلته په سلګونو مسافران خزه او ماشومان د کوټې په اورګاډي سټیشن باندې پاتې دي په دې حق لا چارواکو لا هم سن دی ویلي دا په داسې حال کې دا چې د تیرې نه په ورځ د بلوچستان په بولان سیمه کې د کوټې نه پینډې ته روان ریل ګاډي د پاتلې نه ولوي ده او په کې لک تر لګه سوار لستنه وجل شوی او ترسلو زیات زخمیان شوی وو نن د خیبر پښتونخوا په شمول د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبریالانو د یو خبریال حفیظ الرحمن د وجنې خلاف احتجاجونه او مظاهره وکړي چې پکې یې د حکومت نه صحافیانو ته د تحفظ ورکولو غوښتنه وکړه چارواکي وایي چې حفیظ الرحمن پرون په کوهاټ کې په خپل موټر سایکل روان وو چې نه پیژندل شوی وسلوالو په ډز وواجه د یادونې وړ ده چې د دې نه وړاندې یو بل خبریال زمان محسود هم د وسلوالو لخوا وجل شوی وو د افغانستان ولسمشری دفتر وای تر هغه چې پاکستان په خپل خاورا د افغان حکومت د وسلوارو مخالفینو مخه نوی نیولې د سولې خبرې باندې نتیجه ورنکړي د جمهوریت ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن مشال ریډیو ته په دې حق لوویل
موږ وختنه دا د پاکستان د ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي کله چې پاکستان دا اقدامات عملي کړي موږ حاضر یو آماده یو چې سولې په حق له بحث وکړو
دا څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې ریپورټونه وایي پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې ځنډیدلې خبرې دې زر شروع شي بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې د برمتنیونې د پیښو دوام به ناوړه نتیجې ولري عبدالروف ابراهیمی د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې وویل دا مسله به په هیواد کې د قومي او مذهبي شخړو سبب وګرځي نوموړي زیاته کړه چې په ډله ییزه توګه د هیوادوالو برمته کول په حقیقت کې د افغانستان د متحد ملت په وړاندې یو لوی سازش دی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د بلجیم چارواکی وای پرون نا وخته د سر خار برسلز په اطرافو کې شپاړس کسان نیول شوی. دغه کسان لس ورځې مخکې په پیرس د شو ترهګرو بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې ونیول شو. چارواکي زیاتوي په نیول شوو کسانو کې په فرانس کې زیږیدلی مرکزي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی. په د بلجیم چارواکی وای د تحقیقاتو د متاثره کېدلو له ویرې د نیول شویو کسانو تفصیل نشي په ډاګه کولی. هلته د اتوار په ورځ خبري اعلان ته د وینا په وخت د بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل وویل دوی غواړي چې د هغه ګواښونو مخه ونیسي چې پکې ویل کېږي د پیرس په ډول بریدونه په برسلز کې هم امکان لري. په پیرس کې په هغو حملو کې چې ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې یو سل دیرش کسان وژل شوي وو. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي وروسته په کار دي چې د بشار الاسد د حکومت خلاف په جنگ اخته د منځلاري شامي اپوزیشن ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد د کاروایي ستراتیژیکي فیصله وکړي. پرون په ملایشیا کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت صدر باراک اوباما د روس په صدر ولادیمیر پوټین غږ وکړ چې د یادې وسلوالې ډلې خلاف په کاروایي کې د امریکا په مشرۍ د اتحاد ملګرتیا وکړي. نوموړي یادونه وکړه چې اسلامي دولت وسلواله ډله د یو روسي جاز په غورځولو او 240 کسانو په وژنه کې تورنه ده. صدر اوباما زیاته کړه صدر پوټین ته د هغه خلکو خلاف ګامونه پورته کول پکار دي چې روسي وګړي یې وژلي دي. او رسته خبر ده چې د اسرایلو پولیس وایي یو پولیس افسر یو وروسته له هغې دوه فلسطینی ښځې په ډزو ویشتلي چې د بیت المقدس په یو مرکزي بازار کې یې یو اسرایلي سړی په قینچیانو وهلو. د پولیسو په وینا په دغو ښځو کې یوه په موقعه وژل شوې او بله جوبل ده. بلخوا ویل کېږي چې د برید ښکار شوی اسرایلي سړی معمولي زخمي دی. دا پیښه نن د بیت المقدس په یو مشهور بازار کې رامنځته شوه. فلسطینی برید کوونکو په تیرو دوو میاشتو کې 13 اسرائیلیان وجلي چې پکې زیاتره په چړو یا چاقوګانو وهل شوې دي. بلخوا اسرائیل په دې موده کې په ډزو اتات یا فلسطینیان وجلي. د داو تر دې دمه د مشال خبرونه او درته زمون خبريال احمد الله د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر یو سل شپږ روپۍ پنځوس پیسې اخستل کیږي او یو سل شپږ روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو یو سل دولس روپۍ اتیا پیسې او یو سل دیارلس روپۍ دیرش پیسې. یو پاؤنډ یو سل یو شپېته روپۍ او یو سل یو شپېته روپۍ شپېته پیسې. یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ نوي پیسې او نهش روپۍ لس پیسې. یو سعودي ریال اتیش روپۍ پنځلس پیسې او اتیش روپۍ دیرش پیسې. یو افغاني یو روپۍ یو شپېته پیسې او یو روپۍ درې شپېته پیسې. او دوه سوه درې اتیا ایراني ریاله په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وس د موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ د پېښور بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د نری باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم لس او زیات نه زیات دریش، په بنو کې به کم نه کم اته او زیات نه زیات پنځه ویش، او په کوټه کې به کم نه کم پنځه او زیات نه زیات اتلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا وخت 15 بجې او 8 منټه په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن لسمه غونډه وشوه. افغان لوري ګیلمن دی چې پاکستان ژمنې کوي خو د غژمنې نه پوره کوي.
دا پاکستان ذمہواری جوړیږي چې کوم وعده کړی وي، کوم ژمنې کوي، کوم تړونونه، کوم موافقې لاسلیک کړی وي چې هغه پوره کړي. بیا د پاکستان لپاره په خپل باندې افغانستان یو ډیر ښه مارکیټ دی.
دا د یو کار پوغ دی. په کوټه کې د اور گاډو چلونکو مظاهره پیل کړي. مسافر وایي پستونځو کې ګیر دی.
پنجاب لروانه دلته سر پر تو بجور غلن تر وسی انتظار يم. کاروبار ته زما غان سما کور سيجم خټيك د کوونه رسيجم کاروبار پات دي. نو خو مشکلات سو بل ډير مشکلات راته جوړ سي.
د پیښور خبريالانو نن مظاهره وکړه او د حکومت نه د سر او مال د حفاظت غوښتنه وکړه. په دې اړه نیخ په نیغه د خپل خبريال سره غږیږو او د یو سینیئر جرنالیسټ سره هم ژوندۍ مرکه در اورو. هلته د جنوبي وزیرستان د شکتوي خلک وایي دلته هر وخت کرفیو وي او خوراکي مواد په وخت نه رسیږي. همدا ده چې د خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوې. دا نور موضوعات په دې خبري غړی کې اورېدل شي. را سره اوسه. په پاکستان وایي دوی به د افغانستان سره په ګډه په ترقیاتي منصوبو او د افغانستان بیا ودانۍ په پروژو کار کوي. دا خبرې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن لسمې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. خو بل پلو افغان لوری ګیلمن دی چې پاکستان ژمنې خو کوي خو دغه ژمنې عملي کوي نه. په دې موضوع راپور لرو چې له اسلام آباده ریاض موسی خیل درته وړاندې کوي.
د غونډې په پیل کې د خزانه وزیر اسحاق ډار وې چې پاکستان د افغانستان بیا ودانۍ او بحالۍ ته خصوصي اهمیت ورکوي او دغه لړکې د سړکونو او نورې بنیادی ډانچو د جوړښت په ګډون یو شمیر منصوبې شروع کړې دي. د وینا وا
کابل کې د 200 بسترو جنا روغتون د پاره ان ال سی ته پیسې جاری کړې شوې دي چې دا راز دغه روغتون په وخت مکمل شي. دا شان د زر ماشومانو د پاره رحمان بابا سکول کې د هاسټل کار سرته پر رسیدو دی. د پاکستان قومي صحت اداره بعد پیمز او پیخور کډنی سینټر په مرسته د افغانستان نشتر کډنی سینټر یا پښتورګو د علاج مرکز د پاره یو زر ولس کسانو ته روزنه ورکوي. د دې ترڅنګ د چمن او سپین بولدک ترمنځ د ریل پټلۍ لړکې هم د دوانو ملکونو متعلقه چارواکو لا یو بل سره مرسته پکار ده. د سکالرشپ پروګرام تر لاندې په 3000 کې 2255 د کونکو ته پاکستان کې داخلي ورکړې شوې دي چې پکې زنو خپل سبق پوره کړي او باقی پاتو ته به هم داخلي ورکړې شي. هله کوم چې دا ټولې منسوبې ایوازې په دواړه خیز مرستو سره ترسیده شي او د دورې سره به زمنګ دوړخې د تعلقات نور هم ښه شي.
خو بل طرف ته افغانستان ګیله کوي چې پاکستان د افغانستان سره کمې ژمنې کړي په هغه عمل نه کوي. سورز وړاندې کابل کې مطبوعاتو سره د خبرو په وخت د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی ویلی وو باید چې د افغانستان د مالیه وزیر د شریک اقتصادي کمیشن غونډې دوران د خبره پاکستان سره راپورته کړي.
د دې اقتصادي کمیشن په اوایلو کې چې رئیس جمهور لاړی پاکستان ته په دغه مسایلو باندې بحث وشو، پر هغه بحث باندې 48 نقطې وې چې فیصله پر وشو چې په دغه باندې به همکاري سره کیږي. خپل د دې وزیر مالیه اسحاق ډار زموږ سره وعده وکړه چې د افغانستان هر نوع مسایل چې یا دغه مالونه چې راځي افغانستان ته په یو هفته کې ول موږ در خلاصو. د یو هغه اساسي نقطه دغه ده چې وزیر مالیه دغه اساسي نقطې د خپل همتا سره له تر دغه بحث وکړي چې فیصله مو سره کړې دي، پر کاغذ صحیح دي اما عملي کیږي نه.
پاکستان د افغانستان بیا ودانۍ کې څومره کردار تر سره کولی شي او آیا د افغانستان ګیله پزیده؟ په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکو خبريال طاهر خان ته پوسوکو نو دوی
د پاکستان ذمہواری جوړیږي چې کوم وعده کړی وي، کوم جمعنی کوي، کوم تړونونه، کوم موافقه لاسلیک کړی وي چې هغه پوره کړي. بیا د پاکستان لپاره په خپل باندې افغانستان یو ډیر ښه مارکیټ دی چې خپل صادرات خپل برآمدات افغانستان ته زیات یو بل ترانزیت چې کوم تړون دی هغه پاکستان هغه سره لاسلیک کړی. نو ډیر ذمہواری د پاکستان ځکه جوړیږي چې افغانستان ته د اقتصادي همکاري ډیر زیات ضرورت دی او زه وایم چې افغانستان چې کوم ګیلې وي هغه ته پاکستان ډیر په عاجله توګه توجه کوي او دغه مسلې حل کړي چې افغانستان اوس هم د جنگولو سره مخامخ دی.
د یادونې دا چې د شریک اقتصادي کمیشن نه هم غونډه 13 کال فروری میاشت کې کابل کې شوې وه او ټاکل شوې وه چې لسمه غونډه به د 2015 کال په اګست میاشت کې اسلام آباد کې کیږي. خو د دواړو ملکونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو په وجه افغانستان ان په اخیری موقعه دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کوټه کې د اورګاډو د ډرایورانو د احتجاج له کبله مسافر د ستونزو سره مخ شوی دی. د اورګاډو چلوونکي وایي تر څو د کوټې او نورو ښارونو ترمنځ د چلیدونکو اورګاډو ترمیم ونه شي دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. خو مسافر وایي دوی د احتجاج له کبله د ډیرو ستونزو سره مخ شوی دی. نور حال خدای نور نصر راتره کوي له کوټې نه.
په کوټه کې د پاکستان د اورګاډو چلوونکو احتجاج د دوشنبه په ورځ لا هم دوام لري. د اورګاډو چلوونکو وایي د شاوخوا ټولو اورګاډو انجنې زړې او ناکاره دي او په خبره یا چې انجنې یې ورته سمې جوړې کړې نه وي د دوی احتجاج په همداسې دوام لري. د دې احتجاج له امله له کوټې د پاکستان بیلبیل سیمو ته د تلونکو اورګاډو تګ ځنډېدلی چې په سلګونو مسافر ښځې او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
پنجاب لروانه سر پر تو بجور غلن تر وس انتظار کاروبار ته زما خان سما کور سی جم خو ټیک د کونه رسی جم کاروبار پات دی نو خو مشکلات سو بلا ډیر مشکلات راته جوړ
د اورګاډو چلون کی وایي تر هغه بعد دوی احتجاج دوام ودری تر کومه چې د دوی په خبره د اورګاډو د ټولو انجنو د رغیدو کار پایل سوې نه وي. د شانواز په نامه یو اورګاډي چلون کی لرسنوالو سره په خبرو کې ویل دوی په بیا بیا پیاده دی انجنو د خرابی معلومات لوړپوړو چارواکو ته ورکړي خو هغوی یې په قصه کې اعلان دي.
اس حوالے سے ہم نے متعدد بار بلکہ پچھلے
پدی حق له موږ څو ځله بلکہ لتیرو وو اتو کالو رئیس په لیکلې باندې ورکړي، لکن تر اوسه پورې پدی باندې هیڅ کار شوی نه دی. د دې پر ځای چې دوی دا انجنې جوړې کړي وای، ورځ په ورځ پکې نورې خرابې پیدا کیږي. هڅه مو وکړه چې په کوټه کې د اورګاډو لوړپوړو مشرانو سره په دې حق له خبرې وکړو، خو هیڅ یو چارواکی هم خبرو ته تیار نه وو. د اورګاډو چلونکو دا احتجاج وروسته له هغه پایل کړ چې د تیرې سېشنبې په ورځ د بولان په آبیګم سیمه کې له کوټې د پنجاب راولپنډۍ ته پر لاره یو اورګاډی له پټړۍ ولوید او چپه سوی و چې پکې لږ تر لږه څوارلس تنه مسافر وژل سوي او تر سل زیات نور ټپیان سوي وو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
پرون په کوهاټ کې د حفیظ الرحمن په نوم یو ځایي خبریال د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. د دې پیښې په غبرګون نن په پاکستان کې خبریالان احتجاج کوي. د پېښور خبریالانو هم احتجاج کړی دی. زمونږ خبریال شبیر جان نه په دې اړه نور حال اخلو. همدا شېبه دوی د پېښور نه د ټلیفون په کرښه راسره دي. شبیر جان، خبریالانو څه وویل په دې موقع او د حکومت نه غوښتنه سوه؟
بالکل نجیب احمد صاحب، دی مخبر پی خبر پر سب چیز سونا دا خبریالان تنظیم دی خبریالان اتحادی اگوی با پدی بان احتجاجی مظاہرہ اکڑا دا حکومت تی عمدہ گا وقتن اکڑا چیر پا یو میاش کی یو میاش نا تیرا چی دا دیرم خبریال لی چی دا وجی لکی گی و ترس پوری چی سمر تا خبریالان وجلی شی دی پا وینا تیر اللہ سکال که دا سلر سیوا خبریالان پا دیسی موجلی شی دی و دا یو خبریال چې کوم وجود کری نه هغه اونی ولی شو نه چې په سزا ورکړی شو. نو په دې وخت کې د مرکزی حکومت نه صوبایي حکومت نه سمره چې امنیتي ادارې د ټولې غوښتنه وکړه چې یو خو دې دغه کسان چې رقم په دې وجنو کې په دې پیښو کې ټول دي هغوی په ضد د قانوني کاروایي وکړو چې هغې د رامخه تکړي چې هغوی سزا ورکړی شي. او بس څو هم خبریالان دي هغوی ترې تحفظ د هغوی تحفظ د باور کوي، ځکه چې د دوی په وینا چې حکومت ته یو خوا دعوی کوي چې میډیا آزاده ده، خو بل خوا چې داسې قسم پېښې کېږي نو دا د میډیا په ازادۍ باندې غزار دی. نو دوی په دې موقع باندې سخت احتجاج کوي چې راتلونکي کې د داسې پېښو د مخنیوي لپاره باید حکومت ګامونه پورته کړي. جی
شبیر جان، دغو خبریالانو څه وویل چې خپلو مظاهرو ته به دوام ورکوي که نه بس همدا نن مظاهره وشوه؟
بالکل، نن چې کوم د پېښور چې د پېښور د پسند چې کوم صدر دی بخار شاه او د خیبر یونین او جنرالستان چې کوم صدر نثار محمود هغوی نه چې کله ما دا پښتنو کې هغوی چې د نن لپاره دي دا مظاهره وکړه، اوس دې بیا غونډه کېږي او هغوی به راروان کړل لاره ټاکي چې آیا د احتجاج به دي سبي نور برخو ته به غځوي او که نه صلاح عمل وي نه به دوی بیا شریک کړي میډیا سره.
ډېره زیاته مننه د مشال راډیو خبریال شبیر جان د پېښور نه د ټلیفون په کرښه راسره اورېدونکو تاسو واورېده چې د خبریال حفیظ الرحمن د وژل کېدو په غبرګون چې پرون په کوهاټ کې وژل شوی او نن په ټول پاکستان کې خبریالان مظاهرې کوي او د دغو مظاهرو په ترڅ کې دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د سر او مال حفاظت ورکړل شي. موږ هڅه کوله چې په دې اړه د پېښور کې د مشر خبریال ناصر حسین سره چې د پېښور پریس کلب پخوانی مشر هم دی خبرې وکړو، خو موږ ونه توانېدلو په سهارنیو خپرونو کې ممکن د هغوی یا بل کوم خبریال سره په دې موضوع موږ خبرې وکړو. اوس هم یوه بله موضوع، په سن ایالت کې د رینجر ځواکونه وایي د ورانکارو پر ضد به روان عملیات نور هم تیزوي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ وسلوالو په ډزو د رینجر ځواک څلور سرتیري ووژل. د رینجر ځواکونه وایي له هغې پیښې وروسته یې د لټون عملیات پیل کړي او په ترڅ کې یې له سلو زیات مشکوک کسان نیولی دي، خو د متحده قومي مومنټ پر دغو عملیاتو اندېښنه ښکاره کړې ده. نور حال د کراچۍ نه د محمد عمران په راپور کې.
د پاکستان تر ټولو لوی اقتصادي ښار کراچۍ کې د تیرو دو کالو راسي د شرخوخو بدتاخیستونکو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات روان دي. نیم فوجي وسلوال ځواکونو رینجرز تیره ورځ په یو غونډه کې اعلان کړی چې دغه عملیات به نور هم تیزولی شي. دغه شان د تیرې جمعې وروسته د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې د کاروایانو په مهال د یو نیم سل نه زیات کسان نیولی شوي چې پکې د سیاسي ډلو کارکنان او د کلدم ګرځولی شوي تنظیمونو غړي شامل دي. د پاکستان مطبوعات د رینجرز د ویاند جر سپتیندر زوی په حواله وایي چې په دغه کاروایانو کې هدفي وجني کوونکي سره د وسلې هم نیولې شوې دي. په لړخته د متحده قومي مومنټ ګوند لاړخه یو واري بیا د کراچۍ اپریشن په اړه اندېښنې څرګندې شوې. د ګوند سینیئر غړي فاروق ستار تیر ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل چې د دوی ملګري د دفترونو نه نیولې کیږي.
یک مرتبه پھر ایم کیو ایم کے کارکنان کو
یواری بیا د ایم کی ایم غړی نیول کېدل شروع شوی. زمونږ زیاتره کارکنان د خپلو دفترونو نه نیول شوی دي.
انتخابی آفیسز سے گرفتار کیے گئے.
د کراچی پښتانه د عملیاتو نه مطمئن او خوشحاله دي او د روانو بلدیاتی ټاکنو لړکې حصی او سیاسي ګوند د کراچی اپریشن په اړه څه اندېښنې نه دي څرګندې کړي. د رواني میاشتې په دویم نیټه د رینجرز لخوا جاري شوې او خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې د کراچی عملیاتو په دویم پړاو کې به ټولو امنیتي ادارو په خصوصي توګه په پولیسو، وکیلانو او ګواهانو باندې شوو حملو کې ککړ شرخوږي او د هغوی مرستیالو پر ضد کاروایي کیږي. د یادونې وړ ده چې د تېرې جمعې په ورځ د کراچی په اتحاد ټاون سیمه کې نامعلومه وسله والو د رینجرز په اهلکارو په داسې وخت کې ډزې کړې وې چې هغوی د یو جومات نه بهر ولاړو او په دغه پیښه کې څلور د رینجرز اهلکار مړه شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان د پوځ ویان اسیم باجوا وای امریکا ته د پاکستان د سرلخکر جنرال راحیل شریف سفر ګټور و. نوموړی وای په دې سفر کې د دواړو خو ترمنځ په مهمو موضوعاتو ګټورې خبرې شوې دي. همدارنګه د سیاسي چارو کارپوهان هم واشنگټن ته د جنرال راحیل شریف سفر مهم ګڼي. نورحال د اسلام آباد نه د احمد الله په راپور کې.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر مشر لیفټیننټ جنرل آسم سلیم باجوا د فوج د مشر د دورې په اختتام کې مطبوعاتو ته وویل چې جنرال راحیل شریف د خپل دورې پر مهال د امریکا اعلی سیاسي او فوجي مشرولۍ سره ملاقاتونو کې دواړه خیزه دفاعي تعلقاتو، د سیمې د سلامتۍ او افغانستان صورتحال نه علاوه په یو شمېر نورو مهمو معاملاتو خبرې اترې کړې دي. په لاهور کې د دفاعي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي چې په موجوده حالاتو کې د پاکستان د فوج د مشر د ډیره مهمه ده.
امریکا کې ها پاکستان کی اهمیت ہے.
د امریکا په وړاندې د پاکستان اهمیت شته او دوی نه صرف د سیاسي حکومت بلکې د پوزي مشروالۍ نه هم مرسته غواړي. او زدا ګړم چې د پوزي مشروالۍ مرسته خو ځکه مهم دي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره پوز هلې ځلې کوي او سیاسي حکومت ورسره صرف مرسته کوي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې چې د مختلف ډلو سره کم ډیل کول وي نو هغه هم سیاسي حکومت نیخ بنیغه نه کوي. نو دغه وجه ده چې د پوز مشر سره خبرې کول ډېر ضروری وي.
د یادونې ده چې تیره میاشت پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د امریکا صدر په بلنه واشنگټن ته تللی وو او نوموړي د خپل سفر پر مهال د امریکا صدر باراک اوباما او نورو لوړپوړو سره ملاقاتونه کړي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مهمندو ایجنسۍ نه د بیلوشو 25 کلو خلک وایي زلزلو زیات ځپلي خو ورسره مرستې نه دي شوي. دوی وایي نه د 400 ضلعي حکومت ورسره مرستې کوي نه د مهمندو ایجنسۍ د پولیټیکل اداره. اوس دوی ګوت څنډنه کوي چې کچای پښتنه ونه کړه او مرستې ورسره ونه شوې نو خپلو ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي ورنه کړي.
دا محمد ایجنسی نه ولس کال وړاندې جدا کړی شوی د تنازع کار 25 کلی چې د سرکاري تنظیم ذمہواری نه خو 400 قبلوي او نه یې محمد ایجنسی قبلوي. دغه سیمه ولس وای چې په راتلونکي پولی مهم کبه خپل ماشومان او تد تاس کو د سکولونه انکار کوي او دا ځکه چې دوی وای په تیرو زلزلو کې کورونه رنګیدلی خو دغه کورونو د نقصاناتو سروې نه خو 400 کړي او نه محمد ایجنسی
مزاب له نو ما چې دی پولی ور کړی زبا په خپل پولی بندو زبا تا ته نور سوې مده که خبره مم د بای سلیم ایم نشتری دوی تا پتا ده چه زما دقه شانه لول ده دقه ایتیمان و نصوتا نسته ایمه.
عبدالله جان نمیزوان چه ده دقه کورنو کاغذونه تیار کریو محمد جنسی او ده 400 انتظامی افسرانو لی ور کریو خو هاگوی ور تا انکار کریو.
خاکی جنسی نمانگا برا لات شوال تا که منگا خپل امداد غورو خپل چا تا ورو وخو اگر تا وی چه نه تاسو خو سیتل کی زمانگ سرا پا ده لان ده علاقه که ده لوار که ده 25 ده حاج چکم ده منگ سرا ایس قسم کافریشن نشتره یار تقریبا ده 30-35 کورا پوری بایی چه بیهی خراب شوی دی دې کې اوسې دوه څوک نشته رې په منډیانو کې موږ خپل غواګانې خرڅ کړې دی یوه کوټه د پاره چې دوباره ځان له اوس پر کوټه ساز کو د خزونم کالی خرڅ کړ
او یو بل مشر زنانه وای چې د هغوی غریبي ده د کور په جوړونې ډېر روپۍ لګولې دي نو باید حکومت دې ور سره مرسته وکړي.
تیر تا تیر مراول لرګي مراولې دل لرګي مرګي بیا غته ته کې خو موږ سره نه ایس حکم سره را کوي دلته کله وې د علاقه ده کله وې غیر ده او د قزما کوټه نه دی وی کوړه او هغه مورانه زه پکې سم لمه خو یاري کوم پکې نورالویگی کنه اشلی دل زلزلی شلولی ده بیگاو تختی ده مال کور که سم لحسن
او ایسا خان نمی اوزوان چی خپل کوری هم ورزیدلی ورسره می خبر وکلی.
یارا زمانگ پا نظر که زمانگ دی محله که چکم دی زمانگ دا اخپره کوتا پریوتی ده دی خور ترون کوتیم پریوتی دی او اخوا زمانگ نا بل کری دی پاقی کم کوتیم موتی پریوتی دی خوی چو امس غورو نکا
او یاد دیوی چی دا تنازیخ کار دا 25 تکلو انتظامی ستون دلا هم ندا حوار شوی دا 400 زلی چارواکی وای چی دا محمد جنسی ولی دا محمد جنسی چارواکی وای چې دا د 400 سره تړلې شوې سیمه ده نو هم دغه وجه ده چې اولس یې له هر رقم حکومتي سہولت نه محروم دي. شاه نواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی
د خیبر ایجنسی د بیلا بیلو سیمو خلق چی په پیښور کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر خیبر هاوس ته ورځي نو وایي ستونزو سره مخ کیږي ځکه چې چارواکي ورته نه مخامخ کیږي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی غم دې وخوړل شي. نور حال د فرحات شینواری په راپور کې.
د خیبر ایجنسی د ځینې سیمو خلق وایي چې په خیبر هاوس پیښور یا د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې بې وسه او ضرورتمندو خلکو ته پاملرنه نه کیږي او یوازې باسره خلکو سره ملاقاتونه کیږي او مراعات ورکول کیږي او د لرې پرتو سیمو مشرانو لخوا راوړل شوو قومي مسلو باندې هم څوک غور نه کوي. په دې حکله د باړې یو تن مشر سلطان اکبر پرې د مشال ریډیو ته وایي
چې نن دلته دات مشران تو سوینو پسونو کی دی او په دغه کې بیا غا دی لاسو کسونو سره نه ملو شوی او دا د سترم مسله او چې دی مونږ پی خیبر چې دی غا ملاوی کینه د خلکو مسلې نه حل کوي او د پتیرا ته چکم دی ضرورتمند خلتی انتهایی ضرورتمند خلک دی غو مسلې بالکل پوری زو پګنټو کې حل کېدل پکور دی چې نه حل کیږي نو مسلې ورس پرس سیوا کیږي او کمی کینه
او د لوړ کینه راغله یو تن مشر باسن خان وای چې دلته قومی مسالے راوڑی خصو کی غگ نہ اوری
مسالے کامی جی مسالے راوڑی دو سیاحت راوڑو د اسپتال راوڑو د اسکول راوڑو د سرکون راوڑو چې کومي کومي مساری ام راوڑو مشران راشو دول دل اس کسانی پس ماجیګر پور وخت تیر کو او واپس بیرته لا شو هیڅ دغه نش اخر دم پینځم او ته چراغلی او پختره ګوڅو شو کولای میټینګ لا تر کله موجوده د ناسی منلا سم ملاقات نه کوي نه راغه کوي.
او یو بل تن حاجی ګولا جان وای
د خپل وطن ماملي غتونم راوړي کاغذونم راوړي تر غزونم راوړي دي صاحب در دې بابت کې ملاوي خراب نظر انسانیت
د خیبر ایجنسی د خلکو د دغه ګیلو په حق لمو د خیبر پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. یاد دی وی چې په خیبر هاوس په خبر کې د ایجنسی هر قوم سره د ملاقات او جرګو لپاره خپل خپل ورځ ټاکل شوې ده. خو دلته راغلي خلک وایي چې اکثره وخت په دې ټاکل شو ورځو هم دوی سره څوک ملاقات نه کوي. فرحات شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د جنوبی وزیرستان شکتوی سیمی خلق وای د دوی سیمه ته خوراکي مواد پر ډیره مشکل رسیږي. د غلطه هر وخت ګرځبندیز لګیدلې وي خوراکي مواد په وخت هلتنه رسیږي. همدا وجه ده چې خلق خوراکي مواد پر ډیره لوړه بیه ترلاسه کوي. مولانا جمال الدین چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د خلکو نماینده ده مشال ته ویل د خلکو لستونزو خبر ده. نور حال د سیلاب مسعود نه
د سولی وزیرستان شک توی مسعود کا بیان ویایی چې د خوړو پر دری شرا پیش مشکلاتو او خود ساخته ټیکسون هو په وجټ وا ګونی غلا په پنځلس شل زرا کلدارو اخلو. د سیمې یو مشر مخشینای ایجنسی کونسلر سعید انور ویایی
شک توی هغه یو بدقسمت دی خو را دو چې 10 جون 2014 د بندې کرفی لګیدلی دو دنیا په تاریخ کې دا مرزا کرفی نه دی لګیدلی خلک انتہائی مشکل وقت روی یہ پورا پاک آرمی دے راشن پہ حوالہ کرا خلق بھائی پرمٹ ایشو کا 20 گاڑی 25 گاڑی 30 گاڑی روشی آگا شکت علاقہ کا غالا چینا ہوڑی بہوڑی داشی ناوڑی شمالی وزیرستان چکن پولیٹیکل انتظامیہ دو ٹریک 12,000 روپے آگن و خری گنڈا ٹیکس آئی
درشک تو یہ بلو سے دنکائی عبداللہ دغا خبریں پدارنگ بخش بیائی
شکتی خالق تد خروق سامان رسیدی انتہائی مشکل سے بھی عمر مرد سے مبتلا کی بچوں سے زنانا یا گڑاگن اغیر اصل ایک طریقہ نہ چلی
رحیم مسعود چکم دے ٹرک ڈرائیور دائے دے خوڑو دے رادارے او خود ساختہ ٹیکسون و حال پدارنگ وشائی
اول خو پرمٹ نہیں ملا ویجی کو پرمٹ سے تیرے سی گئے کلا پرمٹ روپئے ملا ویجی میرا شاہ پولیٹیکل 2,000 روپئے خرید کے چاہیے روسی
بانی تروارا چیزی جا بلو جاتا بانی ستا میزنگا تقریباً پنگل آسانس پر جاتا تو مشکل سید جاری مدا کی روڑی
در سک توی دی کبالیانو دی دغو مشکلاتو او غشتنو نامی چی دی سیمینا دی کمی اسمبلی نمائندہ او دی سفران دی قائمہ کمیٹای مشار مولانا جمال الدین خبر کان آغوی ہاں دی دغو کبالیانو لرانی وکڑلا
سک توی دخال ست سویا ای دا بل بل کل سائیزا غیری پدا سے مبالغا ہم سرائی خال کے تا ریسی ویری ہاں دی پابن ہاں دی ریدنا کمیشن و خلی دہو بے انتہا ظلم کا ویخان سو تاو سراو دی نرد ورد پلچی گرون سرا پکلا کا بند خبر آو کان انشاءاللہ و تعالی دا مسئلہ حال سی
در سک توی کبالیون دا ہم یائی چھ دوی دے نور تنگاول کڑاول نشی حکومتی ستر چرواکی دے دے دوی پا حال زرکی زرکی غور وکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اور دن کو پنزنی میں بجے شوی دی منور شاہ سٹوڈیو ترغلے دا خبر نو لنڈیز دراوری
پاکستان وای د افغانستان په بیا ودانۍ کې بعد دغه هیواد سره هر ډول ممکن مرستې کوي. دا خبره د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان شریک اقتصادي کمیشن د لسمې غونډې د پرانستې په وخت وکړه. د غونډه کې د افغانستان او پاکستان د خزانه د وزیرانو نه علاوه د دواړو هیوادونو یو شمېر اعلی چارواکو هم ګډون کړی وو. نن د خیبر پختونخوا په شمول د هیواد په بیلابیلو برخو کې صحافیانو د خبریال حفیظ الرحمن د وژنې خلاف احتجاجونه او مظاهره وکړي چې پکې یې د حکومت نه د تحفظ غوښتنه وکړه. چارواکي وایي چې حفیظ الرحمن پرون په کوهاټ کې په خپل موټر سایکل روان وو چې ناپیژندل شوي وسلوالو په ډز وواژه. د افغانستان ولسمشریز دفتر وایي تر هغې چې پاکستان په خپله خاوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو مخه نه وي نیولې د سولې خبرې به نتیجه ور نه کړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن مشال لیډیو ته وویل چې افغان حکومت هغه وخت د سولې خبرو ته حاضر دی چې پاکستان په خپله خاوره کې موجود ترهګر وځپي. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وای چې په دې هیواد کې د برمتنیونې د پیښو دوام به ناوړه نتیجې ولري. عبدالرئیف ابراهیمی د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې وویل دا مسله به په هیواد کې د قومي او مذهبي شخړو سبب وګرځي. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د سر خار براسلز په اطرافو کې شپاړس کسان نیول شوي. دغه کسان لس ورځې مخکې په پیرس د شو ترهګرو بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو د چاپو پر مهال ونیول شو. چارواکي زیاتوي په نیول شوو کسانو کې د پیرس مشکوک تورن صلاح عبدالسلام شامل نه دی. او د امریکا صدر باراک اوباما ویلي وروسته په کار دی چې د بشار الاسد د حکومت خلاف په جنگ اخته د منځلاري شامي اپوزیشن ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد د کاروایي ستراتیژیکي فیصله وکړي.
د منور شانمو د خبرنو لنډیز اوریده. په دې نیمای کې هم مهم راپورونه درته لرو. د اوریدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسئ. اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. ریاض مساخیل نورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز خپله اداریه د اقلیتونو په تحفظ لیکلې او وایي چې سویلي آسیا کې یو لویه مسله دا ده چې دلته مذهبي اقلیتونو ته هیڅ تحفظ نشته او د دوی دپاره حالات ورځ په ورځ خرابیږي. او د دې تازه مثال د تېرې جمعې په ورځ جیلم کې د احمدیانو په یوه کارخانه او عبادتګاه حمله ده چې وجه یې دا ښودل شوې وه ځینې احمدیانو په کارخانه کې د قرآن پاک بې حرمتي کړې ده. اداریه وایي چې هر څوک پولیس د مذهبي سپکاوي په تور کې د بلوې نه مخکې یو تن نیولې هم وو خود دې باوجود را پارېدلی خلکو کارخانه اوسې زلا او د هغې په دوی مورز یې بیا هم په عبادت خانه حمله وکړه. خو خوشکسمتی دا وا چې دواړو پیښو کې څه قسمه ځاني زیان نه دی شوی. البته بدمرغي دا ده چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون موجود دی نو بیا ولې دومره خلک را جمع کیږي او قانون په خپلو لاسو کې اخلي او په داسې وخت کې پولیس او نور ادارې چرتوي. اداري اخره کې لیکي چې دا بده پیښه د وزیر اعظم د هغه اعلان څو ورځې وروسته رامخته کیږي چې پکې نوموړي ویلي وو پاکستان کې ټولو مذهبي اقلیتونو ته د عبادت او ژوند تیرولو پوره پوره اختیار دی. خدا وروسته پیښه ښایي چې دلته اعلانونه صرف د بیانونو تر حد وي او په هغې عمل درآمد نه کیږي. او لویه بدقسمتي دا ده چې تر اوسه صرف د احمدي ډلې ځینې کسان نیول شوي دي او د بلوګرو لخوا هیڅ څوک نه دي گرفتار. د دې تر څنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نوخار کې په کړي خطاب لیک کوي چې پکې نوموړي د وفاق نه د صوبې حقونو غوښتلو لپاره په خپله کوشش
کولو اشاره ورکړی ده. اداریا د پرویز خټک د خلیلی کی چې سرنګ مو په وفاق د بجلی بقایا جات زیاتولو او صوبې ته حوالگی منلې ده او دغه لړکې په خپل د نیپرا عدالت ته تللی وو. همدار از به د نورو حقونو دپاره هم جنګ کوي او دا هر څه د کال 1903 د آئین مطابق دي. اداریا مخکې وایي چې د وزیر اعلی خبره د ستاینې وړ ده، خو دې کار دپاره به د صوبې ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو له یو موټی کېدل وي، ځکه چې دا کومه سیاسي نه بلکې قومي خبره ده او د دې دپاره ضروري ده چې د ملاقات نه وړاندې ټول ضروري هومورک وکړي شي، او بله ده چې د وفاق نه کمې پیسې صوبې ته ورکړي کیږي د هغې په صحیح ځای استعمال دپاره دې هم منصوبه بندي وشي، ځکه چې د تیرو کلونو ترقیاتي بجټ نه خرچ کولو په اړه هم په صوبایي حکومت نیوکې کیږي. اداریه اخیره کې لیکي چې د دې مقصد دپاره ضروري ده چې یو آزاد او منظم مالیاتي نظام جوړ کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو رسنیو مهمې برخې هم دراورو. لډن او د نېشنل ورځپاڼو نه مو درته ادارې غوره کړې دي. ډن ورځپاڼې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یادایش د موجودیت په اړه د راپورته شو اندېښنو په موضوع یو مقاله خپره کړې ده، او د نېشنل ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د خلکو پر ستونزو په یوه مقاله کې رڼا اچولې ده. هارون بادشا دواړه مقالې لوستي، مهمې برخې تاسو سره هم شریکوي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارې نه غواړي خپله توجه په هغه هیواد کې له مخکې څخه د فعالو وسلوالو ډلو پر ځای نویو امنیتي خطرونو درک کولو پلو واړوي. پر ځای د دې چې امنیتي مقامات د دغو خطرونو د پوره جاج اخیستلو لپاره کار وکړي، اسانه ده چې ووایي هیڅ نوی خطر شتون نه لري. پر پیرس د وروستیو تر وروستي بریدونو په تناظر کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ملاتړو د موجودیت پوښتنه لا هم اهمه شوې ده. خوله تمې سره سم د پاکستان د خارجه وزارت بیان په هغه هیواد کې د یادې وسلوالې ډلې د شتون خبره په زغرده رد کړه. پاکستانی چارواکي که هر څه وایي، خو د داعش خراسان څانګه په سیمه کې فعالیت کوي چې یو شمېر جنګي قمندانانو او وړو تر وروستي ډلو ورسره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د لیکنې تر مخه د حیرانتیا خبر ده چې پاکستانی امنیتي مقاماتو ته په قبایلي سیمو کې له طالبانو د هیواد په نورو برخو کې له فرقهییزو تر وروستي ډلو ورهاخوا نور امنیتي ګواښونه نه ترسترګو کیږي. لیکنه کاږي په دې وروستیو کې په پاکستانی رسنیو کې دوه داسې رپورټونه خپاره شول چې په هغه هیواد کې د داعش د غړو د موجودیت خبره ترې په ډاګه کیږي. اولنی رپورټ په کراچۍ کې د یو څو کسانو د نیولو هغه و چې غوښتل یې سوریې یا شام ته ولاړ شي او له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. دویم رپورټ بیا په سیند صوبه کې د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو په حواله د داعش د یوه نیټورک د موجودیت هغه و. لیکنه وایي په پاکستان کې د داعش د نفوذ زیاتېده په صورت کې به پر پاک افغان پوله د ناامنۍ او د هیواد په اکثرو برخو کې د تروریستي حملو پیښې زیاتې شي. بلخوا د دی نېشنل ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، له هغه راهیسې چې د امریکا په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی، د عامو افغانانو د ژوند ستونزې لا پسې ډېرې شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسوالۍ د طالبانو لاسو تلویږي، وسلوالې ډلې ورځ تر بلې قوي کیږي، او د افغانانو د بیروزګارۍ کچه مخ په ډېرېدو ده. د هیواد حکومت خلکو ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو چاره هم په مشکله کوي. لیکنه وایي د افغانستان وضعیت د سوریې تر هغې بدتر نه دی، خو د خفګان خبر دا ده چې د افغانانو ځوان کول د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوی دی. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله ویل شوي چې اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو څخه 19% افغانان دي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې ښه او په ترڅ کې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پر مخ یوسي، خو دغه پروسه یې هم ناکامه شوه. لیکنه په کابل کې د مدني ټولنې د وفال تن خوشحال روحي له خولې زیاتوي، تر هغې چې افغان چارواکي شخصي ګټې شاته او د افغانستان هغه مخکې نکي، د افغانانو ورځ نشي ښه کېدی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. فارن پالیسی مجلې په لیکنه کې د اروپا کډوالو بحران ته کتنه کړې. په لیکنه کې د یو بنگلاديشي وګړي کیسه اقتباس شوې چې له جنوبي اسیا، آذربایجان، بیا یونان او روس ته د اروپایي ټولنې غړي هیواد کرویشیا ته رسیدلې. لیکنه وایي اروپایي هیوادونه یوازې هغو کسانو ته په اسانه پناه ورکوي چې د سیاسي بحرانونو یا زورونو له کبله خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اقتصادي کډوال نه مني. د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل دراوروي.
په فارن پالیسی مجله کې راغلی د پاکستانی او بنگلاديشي او افغانانو تور سترګې او تور ویښته تقریبا نورو کډوالو ته ورته دي، خو چې کله چارواکي له هغوی پوښتنه وکړي چې د کوم ځای دي نو زړه نازړه شي. دا کډوال د شامه او هغو په ډلو کې ورشاملېږي او غواړي اروپایي هیوادونو ته ورشي او پناه واخلي. په دې کډوالو کې یو عباس نومیږي چې د بنگلاديش دی. دی وایي کله چې چارواکي خبر شي چې دوی شامیان نه دي نو په قطار کې یې شا ته کړي. د دوه شپې د ریل پر تمځي په دې هیله تېرې کړي چې ښایي پکې سپور شي او هنګري ته ورسیږي. د رپورټ لیکلو پر مهال عباس په کرویشیا کې وو او بس ته په انتظار وو چې هنګري ته او بیا بل اروپایي هیواد ته ورسیږي. فارن پالیسی مجله لیکي د 2015 زیږیز کال له جنورۍ تر جولای میاشت پورې له 6000 څخه زیات بنگلاديشیان د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پولو ته رسیدلي ول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو پولو اداره فرنټکس وایي د کډوالو په وسنی شمیر کې 12% افغانان او 1.8% پاکستانیان دي. لیکنه وایي عباس د کډوالو په هغه قسم کې دی چې د زورونو پر ځای د خپلې کورنۍ د ښه اقتصاد په هیله اروپا ته رسیدلی او اروپایي هیوادونه په دې دوو ډولو کډوالو کې ځانګړی فرق کوي. هغه کډوال چې د زورونې او خرابو سیاسي حالاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته تللي دي ورته ژر پناه ورکول کېږي او ورسره مرسته کېږي، خو هغه کډوال چې د خراب اقتصادي حالت له کبله هغو هیوادونو ته ځي د پناه اخیستو کار یې ځنډیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی میزیر ویلي له نسبتا آرامو هیوادونو د کډوالو ورتګ ورته د منلو وړ نه دی، نو ځکه ګڼ افغانان به له جرمني خپل هیواد ته ستانه کړي. بنگلاديشي کډوال عباس فارن پالیسی مجلې ته ویلي د کور ځکه پرېښود چې هلته یې کورنۍ نشو ساتلی، د غوښتل چې ترکیې ته ولاړ شي او هلته کار وکړي، خو قاچاقبر دی آذربایجان ته ورساوه. په آذربایجان کې تر یو کال کار کولو وروسته یونان ته ورسېد او هلته یې په زندان کې تر 3 میاشتو تیرولو وروسته د نورو بډایه هیوادونو لوري ته سفر پیل کړ، ځکه چې په یونان کې اقتصادي حالت خراب شوی و. د مجلې په خبره د بنگلاديش وګړي یوازې د اقتصادي حالت خرابوالي له کبله هیواد پرېښودو ته نه اړ کیږي، بلکې په هغه هیواد کې د اقلیم یا آب و هوا بدلون هم ګڼ خلک بې کوره کړي او خلک هیواد پرېږدي. فارن پالیسی مجله زیاتوي د کډوالو د حالت او حیثیت په اړه د ملګرو ملتونو د 1951 زیږیز کال کنوینشن وایي هغه کسان چې په خپل هیواد کې ځورول کیږي کولای شي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي، خو په تیرو شپږو لسیزو کې ملګري ملتونه په دې کې پاتې راغلي چې د کډوالو تعریف پراخه کړي او پکې اقتصادي او د آب و هوا ځپلي کډوال هم شامل کړي.
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
د نومبر په 14 د پاریس د بریدون وروسته پولیسو پرون ناوخته په برسلز کې د چاپو پر مهال 14 مشکوک کسان نیولې دي. په برسلز کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د امنیتي تدابیر لاغې وروسته نیول شوي چې د بلجیم وزیر اعظم ویلي دي په دغه هیواد کې هم د پاریس د بریدونو په څیر د حملو ګواښونه دي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې پښتو یې تاسو ته انیس اجمل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د بلجیم چارواکی وای پولیسو پرون ناوخته په بروسلز کې د چاپو پر مهال 14 کسان نیولې دي. دا کسان د نومبر په 14 د پیرس د بریدونو وروسته د پلټنو پر مهال نیول شوی دي. د بلجیم د وفاقي سارنوال ویان اریک واندر سپیت د ګل په سحر ویلي دي چې په دې نیول شوو کسانو کې د پیرس د بریدونو مهم مشکوکتن صالح عبدالسلام نه دي شامل. صالح عبدالسلام د فرانس شهریت لري. د بیګا شپې په چاپو کې په بروسلز کې 19 د لټون عملیات او په والنیا سیمه کې 3 د لټون عملیات هم شامل وو. چارواکي وایي چې دوی دغه چاپو پر مهال هیڅ وسلوال یا بارودی مواد نه دي ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د بلجیم وزیر اعظم ویلي دي په دغه هیواد کې هم د بریدونو کېدو ګواښونه دي. په بروسلز کې اوس هم امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نوموړي پرون په بروسلز کې خبریالانو ته ویل دوی د پیرس د بریدونو په څیر د بریدونو په اړه ویرې لري چې دغه بریدونه ګڼ شمېر کسان په مختلفو ځایونو کې پر یو وخت کولی شي. په بروسلز کې د نومبر په 1 امنیتي خبرداری اعلان شوی وو. رپورټونه وایي په بروسلز کې د نومبر په 1 به هم میټرو سرویس او ټول سکولونه او یونیورسټیانې بندې وي. د بلجیم د سرخار میټرو سرویس د تیرې اونۍ په پای کې بند کړل شوی وو او د فوټبال د مقابلو په څیر نور پروګرامونه هم ځنډول شوي دي. په دغه هیواد کې په ټرین سټیشنونو او ایرپورټونو باندې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي دي. د برسلز خاروالم په خار کې د بازارونو لسی ودانیو سره سره د ریسټورنټونو او چای خانو د بندولو امر کړی دی. برسلز لاغرستو د بلټونو مرکز جوړ شوی دی چې داسې رپورټونه خپاره شول چې د پیرس د حملو دوه ځان وژونکي په بلجیم کې اوسېدل. د پیرس د بریدونو بل تورنتن اتشتګلن عبدالحامد ابادو هم د بلجیم شهریت لرلو په خټه د مراکو و. عبدالحامد ابادو د نومبر په 13مه د پیرس په شاوخوا کې د فرانسوي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وجل شو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای تر کومه چې پاکستان په خپل خوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخاونه نسی د سولې خبرې معنی نه لري. د سرګندونې وروسته لاغي مطرح کیږي چې د راپورونو لمخه پاکستان او امریکا موافقه کړي چې د افغانستان د سولې په ټپه او درېدلې خبرې به بیا پیل شي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم په اوسنیو حالاتو کې د سولې د خبرو بیا پیلېدل ستونزمن ګڼي، خو وایي چې د سولې د خبرو بیا پیل افغانانو ته هیلې پیدا کوي. په دې اړه نور معلومات کابل در رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان حکومت په مشروط او محتاطانه ډول د افغانستان د سولې د پټه پتردلې خبرو د بیا پیل کېدو هرکلی کوي. د افغان ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت هغه وخت د سولې خبرو ته حاضر دی چې پاکستان په خپل خاوره کې د هغه تروریستي ډلو په وړاندې جدي او کوټلي اقدامات وکړي چې افغانان وژني.
موږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. موږ خاورونه کلیو کې انفجار او انتحاری کی. کله چې پاکستان دا اقدامات عملی کی موږ حاضر یو، آماده یو چې سولې په حقله خبرې کو او د سولې موضوع بحث وکړو.
دا سرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې اکانومیک ټایمز ورځپاڼې داسې راپورونه خپاره کړل چې واشنگټن ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحیل شریف د سفر په ترڅ کې چې د جو بایدن په ګډون له یو شمیر لوړپوړي پوځي او ملکی چارواکو سره یې خبرې وکړې، د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه د دواړو خواوو ترمنځ توافق شوی. بلخوا پاکستانی رسنۍ هم خبر ورکوي چې د طالبانو او افغان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیرته پرانستل کیږي چې ملا شیر محمد اخوند به مشر او ملا حنیفي به مرستیال وي. خو یاد راپورونه تر اوسه نه هم افغان حکومت او نه هم په خپلواک ډول چا تایید کړی دي. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور په جولای میاشت کې وروسته له هغې لغوه شو چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر نوې اندېښنې راپورته کړې. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم په اوسنیو شرایطو کې د سولې د خبرو بیا پیل کېدو ته هیله مند نه بریښي، خو ټینګار کوي چې د سولې هر ډول خبرې په هیواد کې د امن لپاره د افغانانو هیلې زیاتوي. د چارو کارپو مطیع الله خروټی وای دا چې طالبان په څو ډلو ویشل سوي او افغان حکومت د سولې خبرو ته سخت شرایط ایښي، نو دا ټول د سولې د خبرو په وړاندې ستونزې جوړوي.
دا چې طالبانو سولې ډلې جوړ سوي دي او سولې ډلې خپل منځو کې هم اختلافات لري، دا هم د سولې پر ارتباط، د سولې د خبرو پر ارتباط غټه لویه ستونزه ده. اما دغه راکت حالت نه، دغه چپ حالت نه، دغه سکوت حالت نه، دغه منجمد حالت نه وتل او د سولې د خبرو پیلېدل یا پیل کول یا قدمونه سولې ته ایښودل، دا هم خود به خود هغه امیدونه را تازه کوي چې بالاخره د جنگ پای لري او د جنگ ته د پای ټکی ایښودل کیږي.
ښاغلی خروټی زیاتوي د پاکستان له مرستې پرته امکان نه لري چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی سي، ځکه پخوانیو اړیکو ته په پام سره د هیواد پر طالبانو پیاوړی نفوذ لري.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com
د ډیوا ریډیو اعلان مو اوریدو. خو ستاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولې چې هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو خبرونې کوي او دا زمونږ د نن ورځې وروستۍ خبرې ګړې ده. لا هم څو شېبې لرو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازی محمد نذیر وای په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان 95 په سلو کې برخې اوس د حکومت په لاس کې دي، نو ورته پکار دي چې د شمالي وزیرستان نه د ضرب عضب عملیاتو له وجې پکوره شوی خلک بیرته ستانه کړي. نوموړی وایي د بیرته ستنولو لړۍ ډیره ورو پر مخ روانه ده. په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبریال احمد الله له نوموړي سره خبرې کړي.
شمالی وزیرستان کے تقریباً کم و بیش 98% علاقہ کلیئر ہو. حقیقت خدا کا ہے چکم پروسیس دا دے واپس ہے آغا بالکل سلو دے. بار بار خبر دے متصرین طرف نہ ہے دو دے عوام طرف نہ ہے دو یہ جرگی طرف نہ دو چے دا پروسیس دا جوت تقریباً کم و بیش میر دا ڈیمانڈ دا چوال میش 15000 پر ڈے وتے لکھ رہی ہے چہار اور 15000 خاندان واپس کیجی خوب ہر ہر چھ درے ذرا ہی ہیں بیا ہے دے وچ امید پیتوش اے میش پلا رہے یا مشورہ دا دو چے دے کجوری نہ وکھلا تر دے میرا شان
مزید سے د یو منتخب ایم این اے په هیڅ باندې تاسو سفران وزارت شو یا د خیبر پختونخوا گورنر یا فوج سره په دې حواله سره څه خبرې شوې چې ولې د خلک زر تر زر خپل سیمو ته نه لیږي؟
بالکل مودې جوشي سره ملاقات شو هغه سره مودا خبره وکړه چې د دې میر د عوام زخمی نه چې کیم دي یا د تکیم پرشنی ورسېدل کیم نقصانات یې وشول دغه واحد الیار دغه دوه چې نن دا په عزتمنه طریقه سره تاسو سره زر واپس کړئ دا ټول ګلې منو پدا کې ورشي هغه یو د نذیر خان فی الحال موجودگی میز چې داخل کرو علی دل کې دی بجلی تنظیم نشتا دی بی تنظیم نشتا دی سکول تنظیم نشتا اسپتال تنظیم نشتا میشه داخل کرو علی په داخل کو به میشه شګی گورنر سره میز تقریبا سل کا سن جرګا وسله پا جرګا کې میز دا حواله ډیمانډ دا کړی چې متصرین دا بازار ته ځو پاشي د سفرر منیسټر سره دی میز میټینګ شوی دی
تر دې دمه د کم کم سیمو خلک چې دی غوا واپس تلی په څومره تعداد کې دا کورنۍ تلی دی
کم بیش 15000 لگ بھگ داس خاندان تلی دی چپاک دے سپینوام تحصیل دے مرلی پتارا بندے چکم داغا ششی خیل کوم دائے و سرامہ دی خیل کوم دائے داغا کمینا تلی دی نمبر 2 کے ایش دے خشور طرف تا چکم علاقہ دو سنہ صفحہ کے تلی دی ایس مرسی خیل کوم دائے و حاکم خیل کوم دائے دے وپاسی سیلان سواری خویا تلی دی کنا
سیمہ کے چکم بازارون وران شوی دی یا سکولون یا اسپتالون یا نور کم زیان چی دی دوبارہ آباد کاری دا پارا چا کوششون روان دی
مخبل دا 500 ارب میں دیمار کرائے دی شمالی وزیرستان چکم دا بزور تا نقصان رسد دلائی دائے یا د کینینا د 500 ارب ډیمانډ میسکل ہے چې دا ری پیدا ملاو شي او کوشش میز دغه کی چې پدا کې درې غا جوړی شي کمیټه شي وا دی آرمی طرف ای وا دی پولیټیکل انتظامی طرف ای وا دی عوامه طرف ای نو هغه په موجودگی باندې ان شاء الله حق او حقدار ته ملاو شي.
د پاکستان په مرکزی پارلمان یا قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي محمد نذیر د خبرونه په دې برخه کې کمال مسعود ته وکړه.
Thank you.
چی دے کر میں کموڑی نا خلق دے خوشی پاتی نا ماں کی تتا دے لوڑے جانا نہ لڑ بوشی جانا نہ لڑ بوشی چھوائے کی سہلی نا خلق دے خوشی پاتی نا ماں کی تتا دے لوڑے
د کمال مسجد په आवाज مو سندر اوریدا چې ویلې مکین تک ډې ولاړې اوریدونکو له همدې سره د راپورونو د دې خبرونې زیاته برخه پای ته رسیدي دومره وخت مو د تسپمولې چې د نن ورځې مهم خبرونه د تیوري بیا وړاندې کوم نو ورشادل ته سټوډیو ته راغلې مایک هغه تسپر
پاکستان وایي د افغانستان په بیا ودانۍ کې بعد دغه هیواد سره هر ډول ممکن مرسته کوي. دا خبره د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان شریک اقتصادي کمیشن د لسمې غونډې د پرانستو په وخت وکړه. دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان د خزانه د وزیرانو نه علاوه د دواړو هیوادونو یو شمېر اعلی چارواکو هم ګډون کړی وو. نن د خیبر پختونخوا په شبول د هیواد په بیلابیلو برخو کې صحافیانو د خبریال حفیظ الرحمن د وژنې خلاف احتجاجونه او مظاهره وکړي چې پکې یې د حکومت نه د تحفظ غوښتنه وکړه. چارواکي وایي چې حفیظ الرحمن پرون په کوهاټ کې په خپل موټر سایکل روان وو چې ناپیژندل شوي وسلوالو په ډزو وواژه. د افغانستان ولسمشر دفتر وایي تر هغه چې پاکستان په خپل خاوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو مخه وننیسي د سولې خبرې به نتیجه ورنکړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن مشال لري وویل چې افغان حکومت هغه وخت د سولې خبرو ته حاضر دی چې پاکستان په خپل خاوره کې موجود ترهګر وځپي. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې په دې هیواد کې د برمتنیونې د پیښو دوام به ناوړه نتیجې ولري. عبدالروف ابراهیمی د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې وویل دا مسله به په هیواد کې د قومي او مذهبي شخړو سبب وګرځي. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د سر خار برسلز په اطرافو کې شپاړس کسان نیول شوي. دغه کسان لس ورځې مخکې په پیرس د شوو ترهګر بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې پولیسو د چاپو پر مهال نیولی دي. خو چارواکي زیاتوي چې په نیول شوو کسانو کې د پیرس په پیښو کې تورن صلاح عبدالسلام شامل نه دی. او د امریکا صدر باراک اوباما ویلي وروسته په کار دي چې د بشار الاسد د حکومت خلاف په جنگ اخته د منځلاري شامي اپوزیشن ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد د کاروایي ستراتیژیکي فیصله وکړي.
د منور شانمو د خبرنو لندیز اوریدونکو د خبري غړې او د نن ورځې لپاره د مشال لډیو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. اوس خپل قربا نجیب عامر ته همدارنګه د خبرونو ویان منور شاه ته تخنیکی همکار جنتن رامریز ته او د مشال رادیو ټولو همکارانو ته اجازه ورکړئ که په همدې سپو پاتې شوي د وایس آف امریکا ډیوه رادیو خپرونې به واورئ. سبا سهار په 9 بجو به زه نجیب عامر ستاسو هرکلی کوم. راسره اوسئ.